السلام علیکم ستړي مشایې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو دفاع وزیر قطر ته تللی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ایکس پاڼه کې لیکلی دي چې ملا محمد یعقوب مجاهد په پلازمینه دوحه کې د قطر په بهرنیو چارو وزارت کې د دولت د وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره کتلی دي. د مجاهد په وینا په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې شوې او له قطر سره د افغانستان په خواخوږۍ او حمایت تاکید شوی دی. اسرائیل تېره اونۍ په دوحه کې د حماس پر دفتر هوایي برید وکړ چې له امله یې د دې ډلې 15 تنه ووژل شول. تر دې پیښې وروسته پرون په قطر کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې ټولو د قطر ملاتړ وکړ او د اسرائیل برید یې وغانده. د طالبانو حکومت په بلخ کې انټرنیټ محدود کړی دی. د طالبانو د والي ویاند حاجي زید تېره شپه ناوخته په ایکسپانه کې په یو پیغام کې ویلي په بلخ کې د فایبر اپټیک خدمات د دوی د مشر ملا ایبت الله اخوند په امر په بشپړ ډول ځنډول شوي دي. د حاجي زید په وینا د دې پرېکړې هدف له منکراتو څخه مخنیوی دی، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د بلخ یو شمېر اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل د انټرنیټ له محدودیت سره د دوی ورځني فعالیتونه د بانکدارۍ، سوداګرۍ او آنلاین زده کړو په شمول ګډوډ شوي دي. د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنګلادیش لوبه ده. لوبه د ماښام په 2 بجو د دوبۍ په شیخ زاید سټیډیوم کې پیلېږي. افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یوه لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن یې په دې جام کې دویمه لوبه ده. بنګلادیش بیا په دې جام کې تر اوسه 2 لوبې کړي. سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګ کانګ یې ګټلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري. په دې غونډه کې به د یوناما مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا په تېرو غونډو کې د طالبانو له لورې د نجونو او ښځو پر ضد د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنې شوي او تل یې ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو له ورکړې پرته سوله او ثبات نشي راتلی. د امنیت شورا سبانۍ غونډه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دوحې ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی روبیو له اسرائیلو دوحې ته تللی دی او تمه ده چې هلته له لوړپوړو قطري چارواکو سره خبرې وکړي. روبیو د تلابیب د بنګورین په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل له قطره غواړو چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او پریکړه د دوی په لاس کې ده چې د تېرې اونۍ تر برید وروسته غواړي چې داسې څه وکړي که نه. د هغه هدف د غزې په مسله کې د منځګړیتوب هڅې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې قطر د نړۍ هغه هیواد دی چې همدا صلاحیت لري چې روغې جوړې ته لاره هواره کړي. روبیو یوه ورځ وروسته تر هغه قطر ته ورسېد چې پلازمینه دوحه کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې پر دوحه د اسرائیل برید وغندل شو. په قطر کې د اسرائیل د تېرې اونۍ د برید په ترڅ کې د حماس ډلې 15 غړي ووژل شول.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم ستړي مشه ځوان فکر پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزه خراغلاست ویم. په دغه پروگرام کې به په که ممکن وي په دوو موضوعګانو باندې به خبري وکړو. لومړی موضوع په جرمني کې په بیلابیلو ښارونو کې د ادغام ښاري شوراګانو کې د افغان ځوانو فعالانو او سیاستوالو په بریا به تمرکز ولرو. په دوه نیمایي کې که ممکن و په افغانستان کې د انټرنیټ پر محدودیت باندې به بحث وکړو. له تاسو درنو اوریدونکو به هیله لرم چې په هغه بحث کې هم راسره برخه واخلي. البته د ازادي راډیو په واټساپ شمیرې باندې خپل غږیز پیغامونه له موږ سره شریک کړئ. د ازادي راډیو واټساپ شمیره ده مثبت 440-00-001-111. بیا یې تکراروم، مثبت 440-00-001-111. د راپورو له مخې په بلخ کې د نوري فایبر اپټیک خدمات بند شوي دي. همدارنګه له کندهار او هرات هم ځینې ناتایید شوي رپورټونو کې راغلي وو چې انټرنیټ ستونزه پیدا کړې ده. خو تر هغه مخکې لومړی موضوع ته راځو. د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د ښاري ادغام شوراګانو په ټاکنو کې لسګونه افغان فعالان او سیاستوال بریالي شوي دي. جرمني کې خیار خو په پولیسو سیاستوالو سره کال تر ټاکنو مخکې د کډوالو پر ضد ډیر کمپاینونه وکړل او له دې سره سره دغو افغان فعالانو وکولی شول په خپلو ښارونو او ولسوالیو کې په ښاري ادغام شوراګانو کې بریاوې خپلې کړي. د خاري ادغام شوراګانې د کډوالو او یا بهرانیانو لپاره خاصې څوکۍ ټاکلې چې بهرانیان ځانونه ورته کاندیدولی شي. دا منتخب کسان به یوازې د مشورې تر حده کار مخته وړي او هیڅ الزامي پریکړه نشي کولی، لا دا چې سیمه ییز چارواکي، ښاروالۍ، جاب سنټرونه او نورې خدماتي څانګې ترې په خاصو برخو کې نظر، پروپوزل یا برنامه وغواړي. جرمني کې د نورې اروپا په نسبت د بهرانیانو ګڼ توکمونه شته. ترکان، افغانان، سوریایان، افریقایان، ایرانیان، روسان او ګڼ داسې نور. شاوخوا 15,000 افغان کډوال پکې میشتي. دا پاسنیو ډلو کې یوازې افغانان او سوریایان له جنگ جګړو او بدبختیو تښتیدلي، باقي اکثر د اقتصادي، تعلیمي او مسلکي پروګرامو په خاطر جرمني ته کډه شوي دي. هدف دا دی چې د افغانانو په نسبت په هره برخه کې هغوی ډېر چانس لري. ذهنونه یې آرام دي، اسناد یې ستونزمن نه دي، خلک ورسره ښه چلیږي او لانجې هم کمې دي. د لسګونو افغانانو لپاره دا بریا یو ښه پیل ګڼل کیږي، ځکه چې دوی د افغانانو په تیره بیا د افغان کډوالو په وړاندې لوی مسؤلیت په غاړه اخلي او د جرمني د حکومت او سیمه ییزو چارواکو او د افغان کډوالو کمیونټیانو ترمنځ به د یو پل یا رابط حیثیت هم لوبوي. له نیکه مرغه یو له دغو بریالیو افغان فعالانو څخه شکر الله پاڅون دی چې دا شیبه له موږ سره د جرمني څخه په ټلیفون باندې غږیږي. شکر الله پاڅون صاحب په افغانستان کې رسنیز فعال و، د یوې رسنۍ مشر پاتې شوی دی، خو جرمني ته له کډوالېدو سره په ټولنیزو برخو کې خدمات او هڅې پیل کړي دي او دا دی په جرمني کې پی وی خاري ادغام شورا کې د بریالیو نماندانو څخه وو. له دې وروسته به په دغه خاري شورا کې خپل کار مخته وړي. دا چې کوم خار دی او د کوم ایالت مربوط کیږي له ده به مکمل وروسته معلومات واخلو، له دوی سره به خبرې وکړو. ښاغلی پاڅون، پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. مننه چې تر زیاتو منډو ترډو او هڅو وروسته حاضر شوی چې له موږ سره خبرې وکړي، ځکه چې دا څو ورځې به ډېر مصروف وي په انتخاباتو په ټولنې خپلو کارونو کې.
مننه، خوشاله اوسې ښاغلی ستانکزی صاحب، تاسې ته د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته او خصوصا د تام فکر خپرونې ګران اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه، خوشاله اوسې. بوختیا خوې، خو کله چې د بوختیا سره یو بریا یو خوشحالي مل، نو د خلکو ستړیا یو سره پکېږي.
سلامات اوسې پاتون صاحب. تاسو د جرمني په کوم ایالت کې اوسېږئ او د اوله کپیل راو کې څومره وخت کېږي جرمني کې یاستې چې وتوانېدلې دغه یو شورا ته لار پیدا کړئ؟
زه له نږدې 3 کال راهیسې په جرمني کې ژوند کوم. 2023 کال په جولای میاشت کې المان ته کډوال شوم. له هغې راهیسې د المان د ناردن راین وستفالن ایالت چې ناروی ورته وایي، د آخن ښار په الزور سیمه کې ژوند کوم. د دغه ښار چې دی د جرمني د هالند او بلجیم سره سرحدي ښار دی. نو د تیرو 3 کالو راهیسې دغلته ژوند کوم. له اولو نه مې هڅه دا وه چې دلته له بېلابېلو فرهنګي او کلتوري ټولنو، اجتماعي سازمانونو سره خپلې اړیکې ټینګې کړم، او کوم څه چې مو په افغانستان کې له لاسه ورکړه، کوم درد چې مو په افغانستان کې ولیدو، له امله مونږ کډوال شو. لږ تر لږه یو څه ذهني جبران راته محسوس شوی اوسي. همدا لامل چې دلته له تیرو 2 میاشتو راهیسې په المان کې د ادغام د شوراګانو لپاره د ټاکنو پروسه پر مخه پیل شوه. په دغه پروسه کې د ځینو نورو بهرنیو دوستانو په مرسته چې په دې کې افریقایان دي، سوریایان دي او د نورو هیوادونو خلک دي، په ګډه مشوره سره مو پریکړه وکړه چې موږ هم د نورو نړیوالو او کډوالو چې په المان کې اوسېږي د ادغام شورا ته لاره پیدا کړو، یو هڅه وکړو، ممکن بریالي شو. هغه و چې په ټاکنو کې مو برخه واخیسته، کمپاین مو وکړ، د کور په کور موږ افغانان ملګري د افغانانو کورونو ته لاړو، له افغان ځوانانو سره کېناستو، وخت نا وخت مو سره میټینګونه وکړه، ناستې مو وکړې. بالاخره د ټاکنو په ورځ پایله دا شوه چې زموږ ټیم چې 2 کسیز ټیم و ډېرې لوړې رایې واخیستې، تر 600 رایې واخیستې، چې دا د المان د دغه ښار د ښاري مسؤلینو په وینا چې یوه لوړه شمېره ده، یوه لوړه کتله ده. نو هیله مې همدا وه چې دلته هم بې اړیکې پاتې نه شم او بې فعالیته پاتې نه شم. له همدې امله مې په المان کې د ادغام شورا لپاره ځان نومند کړ او بریا مې ترلاسه کړه.
مننه پاتون سیب دیتا سو په بریا مونږ هم خوښ شوم درنګ د ګڼ نور افغان فعالان او سیاستوالو چې پکې افغان خزي همشته هغه خلک چې د طالبانو لبیا وکمنې دوه رئیس لخپلې واده او اصلي وطن کړي کول تاړ شوی دی او په سخت وختونو کې په جرمني کې د کډوالۍ ژوند غوړه کړی دی. پاتون سیب راتوي چې په دغه دریو کلونو کې تاسو چې اوس د ادغام د شورا غړي یاست او عملا په همدغې برخې کې کار کوي، څومره د ادغام پروسه د تاسو په نظر چې یو واقعا هلته مرسنیز فعالیت درلوده لوړې زده کړې مو کړې وې، څومره اسانه و څومره سخته و دا لوړې ژورې د ادغام د پروسې کراته ووایي؟
تا ویره کوم څوک چې یو نوی ټولنې ته ورځي دغه نوی ټولنې سره ځان بلدی، خصوصا چې دغه ټولنې ژبه بدلی، نو د ادغام مسله او د ادغام پروسه ډیره سخته ده. موږ خپله په دغه لار کې ډیرې ستونزې وګالې تر څو دلته له نورو خلکو سره آشنا شو، له نورو خلکو سره په رابطه کې اوسو. خو په دې برخه کې ډیر ګټور هغه څوک تمامېږي چې له نورو راغلو وړاندې راغلي اوسي او دوی لږ اجتماعي خلک اوسي، نه دا چې څنګزن خلک اوسي او د نور سره د مرستو کولو څخه ډډه کوي، یو ډول ځان د مسؤلیت ښیي. دا د هر افغان یا د هر هغه کډوال چې له بل کډوال وړاندې راغلی اوس یو ډول مسؤلیت جوړېږي چې نو راتلونکو کډوالو یا نو راغلو کډوالو ته په بېلابېلو برخو کې چې ډېره سخته اړتیا یې ده چې دوی اداراتو ته لاسرسی پیدا کړي، له خلکو سره شناخت پیدا کړي، بېلابېلې اجتماعي ستونزې، بېلابېلې کاري ستونزې، بېلابېلې دفتري ستونزې دوی حل کړي، یا لږ تر لږه پوه شي چې زما ستونزه څه ده، زما پر مخ کې پرتې چارې څه دي. نو دا ډېره اړینه ده، ډېره اړتیا ورته لیدل کېږي. نو له همدې امله دلته موږ هم له نورو هغو راغلو چې پخوا له موږ راغلي، موږ نه مخکې پخوا راغلي وو، له هغوی سره په اړیکه کې وو، له هغوی سره مو خیر رابطې لرلې، په بېلابېلو ټولنو کې مو ځان ورګډ کړ. داسې کله المان ته راغلم له نیکه مرغه په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مرکزي او فرهنګي کمیټې غړی وټاکل شوم، د رهبری کمیټې د باور وړ وګرځېدم او دغه ټولنه چې کله ورګډ شوم د دغې ټولنې له لارې مې هم له بېلابېلو المالمیسو پخوانیو راکډوال شو افغانانو سره ناستې وشوې، د دوی له تجربو نه مې استفاده وکړه، د دوی له مشورو مو استفاده وکړه. بالاخره خپله هم دې ته وهڅېدم چې بالاخره زه هم یو ورځ د بل کډوال ته په درد وخورم، یو ورځ د بل کډوال سره د مرستې لپاره یو ځای ته لاړ شم. نو که ژبه مو ډېره زده هم نه وه، دا شاره مو مخته وړله، نو راغلو کډوالو سره به ادارو ته تلم، په هغه نیمکۍ ژبه به، په نیمکۍ الماني ژبه به مو سره ستونزو په حال کې مرسته کوله. نو دا ډېره اړینه ده، ډېره اړتیا شته چې د ادغام شوراګانو له لارې خپلو خلکو ته د خدمت ور وګرځي.
سلامت اوسئ ښاغلی پاتون. جرمني خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو د بهرانیانو ګڼ توکمونه هلته شته، افغانان البته یوه برخه ده، خو د خپله ختیځې اروپا د ځینو نورو وروسته پاتې اروپایي هیوادونو ډېر کډوال هلته دي، د رومانیا او د بلغاریا او د دوو هیوادو، بیا تر هغه وروسته د آسیایي هیوادونو، د افریقایي او بیا د ځینو جګړه ځپلو لکه افغانستان او سوریې هیوادونو خلک هم پکې ډېر دي. د افغانانو راتګ دغو شوراګانو ته کامیابېدل فکر کوي څومره مهمه ده په دغسې حالاتو کې، دې ته په کتو باندې چې اوس د طالبانو حکومت هم په رسمیت دوی نه پیژني او اکثر افغانان له ستونزو سره مخ دي، ستونزې تر پخوا لا زیاتې شوي دي، په دغسې حساسو وختونو کې د تاسو او د تاسو په څیر د نورو افغانانو کامیابېدل په دغو شوراګانو کې څومره د اهمیت وړ خبره ده؟
دا ډېره مهمه ده، ځکه چې دلته په دې وروستي مهاجرت کې له افغانستان اکثریت کادرونه فرار شو، اکثریت کادرونه په اروپا وویشل شول، امریکا ته لاړل او استرالیا او نورو غربي هیوادونو ته لاړل. دغه کادرونه دلته یو ډول نهیلې وه، او د دوی لپاره په دغه جامعه کې کومه څه چې د دوی زړه غوښته هغسې نه کار ورته پیدا کېده او نه هم د دوی لپاره د کار مخې وي. هغه کارونه چې دوی په خپل وطن کې په خپل مسلکونو کې پرې حاکم وو، خپل مسلکونو کې پکې زده کړې کړې وې، لکه دا ټولنه او دا ټولنې زده کړې دا هر څه دا شرایط فرق لري. اوس د دغه شوراګانو ته د افغانانو په خصوصا د افغان کډرونو ورتګ موږ ولیدل چې ډېر درانه شخصیتونه دغه شوراګانو ته لاره پیدا کړه، چې حتی زموږ د تحصیلاتي علي د لوړو زده کړو پخواني وزیر صاحب هم دغه شورا ته لاره پیدا کړې، ډېر ژورنالستان دوستان چې په خپل آصفي صاحب په نورو ښارونو کې زموږ فعال کډرونه د دغه شوراګانو غړي شوي دي. دا یو ښه زیری شو، یو لینک شو د نورو افغانانو لپاره، د نورو د افغانانو لپاره د هیلو بخونکو پکتور په توګه. نو دا ډېره مهمه وه، ځکه چې دغه کډرونه چې له المانیانو سره خصوصا په دغه سیاسي پروسه کې، په دغه اجتماعي پروسه کې له خلکو سره مستقیما د سیاسي پروسو برخه ګرځي، د مشورتي بورډونو برخه ګرځي، د پیشنهادونه وروړي، یا لږ تر لږه د دوی مشورو ته غوږ ایښودل کېږي. دا پخپله په دغه ټولنه کې د افغان کډرونو د جذب لپاره یو ښه فرصت و، یو ښه چانس و، او د دغه فرصت نه یو ښه استفاده هم شوې ده.
مننه پاتون صاحب. په دې باندې خو به ټول پوهیږو چې کارونه له وړو سټیپونو نه پیلېږي او بالاخره داسې مخته ځي. ترکان او ایرانیان لوی مثالونه دي چې په ایالتي او بیا په لوی پارلمان کې د ترکانو استازي هم شته، البته د جرمني تابعیت او اوسیدونکي دي، اما په اصل کې په خټه ترکان دي، چې یعنی دا ډیره مهمه ده چې هغوی هلته یو غږ لري. څه فکر کوئ څومره وخت بعد به د افغانانو لپاره دغسې زمینه مساعده شي اوس چې تاسو له دغې اولنیو سټیپونو نه پیل کړی دی؟
دا د نو راغلو کډوالو یو پیلو. موږ له وړاندې هم په المان کې د المان ایالتي پارلمانونو کې غړي لرو. په همبورګ کې زمونږ یو افغانه خور دغه پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. همدارنګه په فرانکفورت کې دغه زمونږ یو بله خور افغانه خور چې هغه ایالتي پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. په ډېرو ښارونو کې شته، خو د دغسې شوراګانو له لارې یا د نو کډوالو راغلو کډوالو د نو کډرونو د جذب لپاره دا یو ښه پیل دی. تمه شته چې د نوي کډوال ځان په ټولنه کې ثابت کړي، ځان په دغه ټولنه کې سم مدغم کړي، د دغه ټولنې له شرایطو، د دغه ټولنې له غوښتنو، د دغه ټولنې له فرصتونو که ښه استفاده وشي، ډېر امید شته چې افغان ځوانان، افغان کډرونه، افغان شخصیتونه به راتلونکي کې د المان د سیاست، د المان د ډیموکراتیکو پروسو یوه لویه برخه اوسي. ترکان له افغانانو وړاندې دلته راغلي، هغوی دلته خواري کړې او د دغه ټولنې سره ځان سم کړی دی. هغه د نن لکه څنګه چې تاسو وویل، د المان د سیاسي پروسو لویه برخه جوړېږي. نو افغانان ته هم تمه شته، هیله شته چې افغانان هم خصوصا کادري ځوانان د دغه برخې یو فعال سهم واوسي. دا تمه په دې ورسیو کې کله چې د ادغام شوراګانو کې موږ ولیدل په بېلابېلو ښارونو کې ځوانانو لیوالتیا ښکاره کړې، افغان کادرونو لیوالتیا ښکاره کړې، په دغه شوراګانو کې راڅرګند شول، نو هیلې سوچنده شولې. دلته د سیاسي پروسو ته د ورتګ چې هغه لوی پروسې دي، لکه څنګه چې تاسو ویل، تاسو په اروپا کې اوږده مخینه لرئ، د پاسپورت اخیستل تر هغې وروسته به په هغه نورو لویو سیاسي پروسو کې برخه اخیستل دا ممکن دي. خو لویه برخه دا ده او غټ کار دا ده چې ته څنګه پیل وکړې، ته څنګه شروع وکړې، د وړو فرصتونو ته څنګه استفاده وکړې او لویو فرصتونو ته ځان ورسوې.
مننه کوم پاتون صاحب. اوس به یو لنډه دمه واخلو، البته تر دمې وروسته به بیا په ځینو مسایلو باندې چې وي بحث وکړو.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
بله پاتون صاحب، مخکې له دې چې نورو خبرو ته ادامه ورکړو، موږ نن یو ریپورت درلود چې په جرمني کې ځینو رسنیو ویلي دي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ کړي. البته طبعاً دا هغه افغانان دي چې وارد مخه د مهاجرت د ادارو لخوا یې دوسیې رد شوي دي، که څه هم چې اکثر دغو خلکو سره چې موږ خبرې کړي دي وایي چې دا دوسیې مو په ځینو وړو مسایلو باندې، په ځینو وړو پلمو باندې البته رد شوي دي، خو ځینې اکثر پکې د جرمني د حکومت په خبره باندې مجرم کسان هم شته چې په جرمونو باندې تورن دی او البته قضایي محکمو او ادارو مجرم پیژندل دي او ځینو په زندانونو کې او ځینو زندانونو وخت تیر کړی یا نیمایي دي. نو دوی بیرته افغانستان ته استی په دې اړه باندې به دغه ریپورت سره وګورو چې د افغانانو اندېښنې هم سره واورو او اوریدونکو ته به هم خبر ورکو. بیا به وروسته د همدې په رڼا کې نور مسایلو ته هم دوام ورکو که مو خوښوي.
د یو شمیر افغانانو د ایستلو په تړاو د جرمني د کورنیو چارو وزیر وروستیو څرګندونو هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې هلته د کډوالو په بنګالو کې اوسېږي او د پناه غوښتنې کیسونه یې رد شوي دي. جرمني ورځپاڼو له ډلې بیلټ د دوشنبې په ورځ د الکساندر ډوپینډنټ په حواله راپورونه ورکړي چې دوی په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ، منظم او دا ځل د عادي او پلان شویو الوتنو په وسیله ترسره کړي. که څه هم نوموړي یوازې په جرایمو تورنو کډوالو د ستنولو خبره کړې، خو اندېښمن افغانان ادعا کوي چې د جرمني د نوي حکومت پالیسیو کې دوی چې د پناه غوښتنې رد شوي هم شامل دي او ممکن په خبره یې دا بهیر تر دې هم پراخ شي. له دې ډلې د جرمني په همبورګ ښار کې د کډوالو په پنغالي کې میشت افغان چې یو کال دغه هیواد ته د تګ کیږي خو د منلو کې سیرت شوی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې دې خبرو کې به حقیقت چې دا د خلکو جرایم کړی یا کوم داسې کارونو کې لاس وهنه چې هغه د قانون مخالف شي. دا خو به یو څو کسان به داسې، خو اوس چې دی کومه دا پالیسي غوره کړې ده، هغه افغانان چې دلته اوس فامیل نه لري خصوصا هغه دی ټارګټ کوي یا پنخه کوي او هغه دې تلیږي. هر هغه افغان چې دلته فامیل نه لري هغه منفي دی. زه اوس هم اندېښمن یم چې سبا ما اوس افغانستان ته ولېږي. زه دا هغې سي اوس خو فعلا چې دا د طالبانو کوم رژیم دی دې کې خو بېخي زه جون نشم کولی.
د جرمني په لایپزیګ ښار کې کډوالو په پنځخالي کې بل میشت افغان هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
زه خپل شخصن جرمني ته په قانوني شکل راغلی ما د قبر څخه، خو متاسفانه منفي ځواب مې ترلاسه کړی دی. دغه پروسه کې زه یوازې نه یم، یعنی ډېر نور افغانان ځوانان هم د همدې سیاستونو ښکار شوي دي. په یو کال کېږي چې دلته اوسېږم او د جرمني هېواد وروستۍ پرېکړې زموږ لپاره ډېر اندېښمنوونکې ده، ځکه چې بېرته لېږدول مو نه یوازې راتلونکي له منځه وړي بلکې ژوند ته موجودي خطر پېښوي. د افغانستان اوسني حالت د منلو نه دی. دا اوسنۍ اخري اوسنۍ پرېکړې چې د افغانانو بېرته استولو په برخه کې شوې ده، دا ډېره عاجلانه نه ده.
د بیل ورسپانې د راپور پر بنسټ د جرمني د کورنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي چې دوی په جرایمو تورنو کډوالو ستنولو لپاره دې ته اړ دي چې په سیمه کې په مستقیمه توګه له طالبانو سره خبرې او اړیکې ولري او په خبره یې ممکن راتلونکي کې استازي افغانستان ته سفر وکړي. خو د راپور په ټکو هغه ټینګار کړی چې دا اړیکې او خبرې په هیڅ ډول د ډیپلوماتیکو ارتباطاتو ټینګولو یا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. تر دې وړاندې له جرمني څخه افغانستان ته په جرمونو تورنو افغانانو د ستنولو بهیر د قطر په منځګړیتوب ترسره کېده. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني ترڅنګ د اتریش ځینو رسنیو هم د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله په جرمونو تورنو افغانانو د ایستلو لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ورتګ راپورونه ورکړي دي. د دې رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو پلاوی د دې سفر په ترڅ کې په جرمونو د شل محرم تورنو د پیژندنې په تایید کې چې د افغانستان دی ورسره همکاري کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني او اتریش حکومتونو سره یې د یادو افغانانو د ورستنولو په اړه مذاکرات پیل کړي او په خبره یې تر ډیره کچا خبرو کې پرمختګ سوای دی، خو نور جزئیات یې ورنکړل. خو د بشري حقونو ځینې فعالان د دې هیوادونو دا پریکړې خطرناکه او د بشري اصولو خلاف بولي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل
از نگاه حقوق بشری برگرداندن اجباری افراد به جایی که احتمالا شکنجه و اعدام است
له بشری اړخه د افرادو بیرته جبري ستنونه داسې یو ځای ته چې هلته شکنجه، زندانونه او اعدام دی د نړیوالو کنوانسیونونو څرګنده سرغړونه ده. زموږ غوښتنه له جرمني او د نورو کوربه هیوادونو دا ده چې زموږ هیڅ هیوادوال تر څو چې طالبان په واک کې دي دیپورت نه کړي او هغه کسان که رښتیا په جرمونو تورن وي په هماغه هیوادونو کې دی د قانون پر بنسټ او وکیل په نیولو دی محاکمه کړي، خو قصدن دی د مرګ لوري ته
ناستوي
د یادونه ده چې جرمني تر دې مخکې په جولای میاس کې هم یو اتی افغانان چې په جرمونو یې تورن بللی و په دوو چارټر الوتکو کې د قطر په همکارۍ افغانستان ته بیرته لیږلی دي. دغه هیواد نوی حکومت د کډوالو پر وړاندې سختې پالیسۍ غوره کړې دي، په ځانګړي ډول د ناقانونه کډوالو په ورتک او هغوی چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل دي.
و امریدل چې په جرمنی کې د دغه واد کورونی چارو وزارت په پام کې لري د افغانانو د استلو بیر پراخ کړی. البته دا هغه افغانان دي چې د جرمنی د چارواکو په خبره په جرمونو تورن دي، خو زموږ په ریپورت کې لمک سره غاڼو دا سو افغانان هم خبرې کړي چې ویلي او په ډیرو کمو پلمو او مسایلو کې دوی پړ بلل شوي دي او افغانستان ته استول کیږي او یا له خطر سره مخ دي، خصوصا هغه چې کورنۍ نه لري او یوازې ژوند کوي. پاتون صاحب ریپورت متاسم واورید، په محلي کچه باندې څومره له دغسې پیښو سره تاسو مخ کیږي چې جرمن چارواکو ناغیړي کړي وي او واقعا د افغانانو د افغان کډوالو حقونه تر پښو لاندې شوي وي په دې خاطر چې څوک یې د پښتنې نه وایي یا ژبې نه وي زده د دوو خلکو یا یې دوسیې په بېلابېلو مسایلو یا بیوروکراسۍ کې رد شوي دي؟
یوه خبره چې ستانګزی صاحب واضح ده هغه دغه چې جرم فردي دی، هر څوک چې جرم کوي سزا یې ویني. بله خبره دا ده چې د آلمان دولت په بار بار وایي چې موږ د طالبانو اوسنی حکومت هیڅکله په رسمیت نه پیژندلې، نه یې پیژنو، نه داسې کوم سیاسي تعامل ورسره کوو چې هغه د رسمیت پیژندنې په معنا واوسي. د اعدغام د شوراګانو یوه ګټه به هم دا واوسي، ځکه د دوی د لایحې او د دوی د وظیفوي لایحې او د دندو نه یوه همداره چې څنګه ټولنه کې کډوال سم مدغم شي، څنګه دا کډوال د دغه ټولنې هغه برخې او د خلکو کلتور، عنعنات، غوښتنې، نزاکتونه په پام کې وساتي، نو ممکن دا په راتلونکي کې د دغه جرایمو په کمولو کې هم مثبت تمام شي. دغسې کومې پیښې چې په آلمان کې کېږي رښتیا هم د ځینو هغو کسانو لکه څنګه چې په دې رپورټ کې موږ غږونه واورېدل چې دی به مجرم نه اوسي، دی ممکن د هېڅ د اخراج له خطر سره مخ نه اوسي، ولې په رواني لحاظ باندې پر دوی تاثیر کړی دی، دی په ویره کې دی. خو هر څه چې واضح دی هغه دا دی چې جرم پردي دی. قسم کېږي دلته د آلمان دولت د خپلې کورنۍ پالیسۍ په رڼا کې تصمیم نیسي. کوم څه چې افغانستان ته اوس د اخراج په نامه ترسره کېږي د دوی په وینا دا هغه مجرمین دي چې تر کلونه کلونه دلته په زندانونو کې پراته وو، دوی دا په خپله ټولنه کې نور نه زغمي، ځکه د دوی کړنې او د دوی جرمونه د افغاني ټولنې د جرمني ټولنې لپاره د منلو وړ نه دي. دا د نورو افغان کډوالو په ژوند باندې منفي تاثیرات کوي، دوی دلیل دا دی. خو زموږ هیله دا ده دغه نوې پروسه یا نوې د ادغام شوراګانې چې دي د دوی یو له کارونو همداره چې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي، خلک لږ تر لږه په آلماني ټولنه کې د ښه مدغم کېدو لپاره وعده راکړي، په دې باندې کار وکړي، له ټولنو سره کار وکړي، له خلکو سره کار وکړي. ممکن په راتلونکي کې دغه اندېښنې مې اوس کمې شي، ممکن په راتلونکي کې د جرایمو کچه هم یو سره کته شي. متاسفانه یو څه چې واضح دي ځینې جرمونه که په فردي شکل هم وشي درد او غم په لوی کې هغه لوی کتلې ته رسېږي چې په کل کې افغانان دي، که دا له هر قوم نه وي، له هرې ډلې نه وي، د هر ولایت نه وي، د افغانستان یا د هرې سیمې نه وي، خو درد او زور نورو کډوالو ته هم رسېږي که هغه په مستقیم نه وي، ولې په رواني لحاظ باندې کډوال ځورېږي.
مننه پاتون صاحب. یو مسله اوس مې ذهن ته راغله دا چې افغانستان خو یو افغانستان دی، وضعیت ټولو ته معلوم ده چې په یو شکل دی، اما په جرمني کې د کډوالو سره د چلند په برخه کې ایالتي تصامیم ډیر مهم ګڼل کیږي. په د مثال په توګه باندې تاسو ته به معلومه چي غواړم په دې اړه تاسو مرنا واچوي چې د آلمان په شمال کې یو ډول چلند کیږي، ایالتونه نسبتا نرم چلیږي، او په جنوب کې په بل شکل او په غرب کې په بل شکل باندې. عموما د انټیګریشن د شوراګانو لاري خصن تاسو افغانان څومره به فکر کوي چې بریالي شي جرمني ته یو واحد نظر د افغانانو د افغانستان په اړه باندې ورکړي چې کڅه پریکړه کوي، حتی په ایالت کې چوي دی هغه واقعیتونو ته په کتو باندې پریکړه وکړي، نه دا چې خپل محلي تصامیم عملی کړي؟
دا کار له وړاندې یو څه شوی دی که مونږ اوس وویو چې مونږ دغه برخې ته راغلو دا کار به مونږ کوو، نو دا به د نورو هغو چې په دغه برخه کې پخته په هڅې کړې دي منډې واخلي کی او ګامونه پورته کړی دا وی په حق کې به یو څه ظلم وشي. په خو هم دا کار شوی دی تر ډیره کې دا افغانانو لپاره یو نظر را پوی منفی نظر را پورته کی کی خلک للی دي حتی له ځای چارواکو سره په فردي شکل په جری شکل د بلابل افغان ټولنو لوري استازي ورلیږل شوي دي له چارواکو سره ناست شوي دي. دا کار یو څه شوی هم دی د خلکو یو څه د ځایي مسؤولینو یو څه قناعت هم حاصل شوی دی. په ځایي مسؤولینو په کل کې د افغانستان په اړه په المان کې داسې نظر نشته چې وښیي چې افغاني ټولنه امن ده، په افغانستان کې حکومت د وګړو لپاره یو ټول منلی حکومت دی، یا په افغانستان کې اوسني شرایط د دې ایجاب کوي چې په المان کې ځینې کډوال چې کیسونه ردیږي دا د افغانستان ته لاړ شي. تر ډیره د بعضې خلکو کیسونه چې ردیږي دلته وکیل نیسي، وکیل بیرته د ډېرو دوستانو زه پېژنم چې د دې رد شوي کیسونه بیرته مربوطه ادارو ته د قناعت ورکولو یا د نظر د رسولو نه وروسته اسناد ورکړل شوي دي، قبولیانې اخیستي دلته خپل ژوند کوي. نو نرمښت شته دی، تمه شته چې جرایم راکم شي او د ستونزو د حل لپاره یو عمومي فکر رامنځته شي.
مننه ښاغلی پاتسون. البته په راپورونو کې داسې ګورو یا کله چې سړی له نږدې ورځي د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې ځینې کډوال حتی په خپله جرمنان په داسې یو ډېر بد وضعیت کې وي، په ښارونو کې بیروبار جوړ کړی دی، شور ماشور، لانجې، په مخدرو موادو کې احتیاط لري، په سټیشنونو ځایونو کې یعنی چې ګورې اکثره لویه برخه دغه کډوال دي. د دې ترڅنګ په ځینو وړو جنگونو لانجو ګروپي ډلو کې هم دوی ښکېل پاتې شوي دي. ځینې افغان کډوال البته بدبختانه په ځینو لویو جرمونو کې هم ښکېلو چې نن یو راپور راغی چې د منهایم د ښار هغه بریدګر چې افغان و هغه یې په عمري بند باندې محکوم کړی دی. یعنی د تاسو کار به لاله دې وروسته سخته وي او همدارنګه د نورو افغان فعالانو چې بالاخره دغه کمیونټي چې لا هم نه دی انټیګریټ شوی، مدغم شوی دی جرمنی په کلچر او فرهنګ کې، خو جرمنی ته راغلي دي، د یو ښه ژوند په لټه باندې، البته اوس داسې ورسره پیښ شوي دي، او فکر هم دا دی چې دوی له افغانستانه داسې ذهن نه درلود. اکثر دا فکر دی دلته داسې ذهنونه ورته پیدا شوي چې یا به نورو بدو لارو ته ورځي، یا به مخدر استفاده کوي، یا به نور شیان. څه فکر کوئ څومره د تاسو دغه کار مهمه دی او له دې وروسته زیاتیږي چې دغو خلکو سره نږدې کار وکړي او بالاخره د انټیګریټ لپاره وهڅوي چې په ټولنه کې انټیګریټ شي او مدغم شي؟
زمون کار به یو ګټه دا وکړي چې لږ لږ مثبت فکر به خپور کړي په ټولنه کې، لږ تر لږه دې خلکو ته به دا فکر ورکړي چې راغلي افغانان که څه مجرمین دي، نو خو په دوی کې داسې خلک هم شته چې د دې ټولنې سره ځان سمولی شي او د دې ټولنې د بهبود لپاره مټې رانغاړي. نو زمونږ تمه همدا ده چې زمونږ کار که اجرایوي ګټه ونه کړي، یوه ګټه به لویه دا وشي چې مثبت فکر خو به په دې ټولنه کې خپور کړي. لږ تر لږه دې خلکو ته خو به داسې یو فکر ورکړي چې دا خلک د دې ټولنه کې د ادغام دي، دا کوم خلک چې مجرمین دي یا جرم کوي دا د دوی راغلو اکثریت نه دي یا ټول په دې فکر نه دي. او دا یو واقعیت هم دی، څوک چې جرم کوي هغه د نور نمایندګي نه کوي. او بدبختانه لکه څنګه چې تا وویل د کډوالو د جرمونو په شدید کې ډیره ده، لامل یو دا دی چې دوی د دغه ټولنې په اصولو، دلته د خلکو په کلتور، دلته د قوانینو نه هغه څه چې ورته تشریح شوي دي په کورسونو کې نه سم زده کړه نه کړې، نه سم پرې ځان پوه کړې، یا ځینې خلکو د څو کلونو په تېرېدو سره وخت عباس تیر کړی، نه دا د پولیټیک کورسونو ته تللي چې دلته د المان کې د پولیټیک کورسونه دي، هغه دې کورسونو کې د المان د دولت پالیسیانې، دلته د ژوند کولو طرز، دلته د المان اساسي قانون مادې، د المان د سیاست برخې ورته تشریح کوي. دلته واضح تا ته وایي چې دلته تور په سپین برطرف نه لري، سپین په تور برطرف نه لري، دلته هیڅوک د چا نه لوړ دی، نه ټیټ دی، مساوي حقوق دي، خلکو ته به درناوی لري، د چا په شخصي کار کې به کار نه لري، د چا شخصي حریم ته به نه داخلیږي، خلک به تر دغو اندازې پورته نه ځوروي. تر دغه لیمټ اخوا که ته د خلکو په ژوند یا د خلکو په رفتار کردار کې مداخله وکړې، دا د زورونې باعث کیږي، دا شکایت باعث کیږي، هغه دغه د فزیکی برخورد باعث کیږي. نو لوی لامل یې دا دی چې هغه څه چې په کار د خلکو نه د دغې ټولنې هغه اساسي برخې چې پکې د ژوند کول دي هغه سم نه دي مطالعه کړي، او جرمونه هم چې کیږي همدغه ځوانان اکثره چې نوي راغلي دي په دغه ټولنه کې د ادغام هغه اساسي برخې نه دي لوستي، خبر ترې نه دي، یا ترې ترڅنګزن تېر شوي، هر څه ورته نوي دي. له ډیموکراسي ورته البته د دې ډیموکراسي ورته نوې ده، او دوی ترې په لوړه کچه سو استفاده کوي. نو دا باعث دی کېږي چې جنجال رامنځته کېږي، فزیکي برخوردونه رامنځته کېږي، او چې یو کار وکړي ټول پرې بدنامېږي.
مننه کوم پاتون صاحب. اوس یو اوریدونکی شته په لاین کې، البته موږ له کار سره دی مخکې خبرې کړې وې، اوس په وخت ورکو دوی ته مهرباني وکړئ. ستړي مشه، په خیر راغله پروګرام ته.
خیر دی چې ستاسو د ایمې اوریدونکو یو همکار د توفیم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ څخه.
مننه توخی صاحب، مهرباني وکړئ. موږ خو نن د افغانستان نه بهر په یوې مهمې موضوع چې د افغانانو اړوند خبرې کوو. البته په جرمني کې ګڼ افغانان د ادغام شوراګانو ته کامیاب شوي دي، دا خصوصاً هغه افغانان دي چې درې وروستیو کلو کې جرمني ته کډه شوي دي. په دې موضوع خبرې کوو، البته په جرمني کې د افغان کډوالو او بیا دا چې په لویه کې دوی په څه شکل باندې کولی شي افغانستان ته او افغانانو ته خدمت وکړي.
تاسو او ستاسو نه خبر ور میلمانو ته نیکی هیله او احترامات او سلامونه وړاندې کوم. موږ رښتیا هم په مانجر باندې ډېر سخت بېهېز وو او خان ور باندې بده ده چې له یوې خوا څخه د دې څخه خپل وطن پاته ده او تللي دي، او له بلې خوا څخه په خارجي هېوادو کې دوی نه یوازې داسې فاسرحتی بلکه زورول کیږي، په ډول ډول نمو باندې متهمیږي، په ډول ډول پیښو باندې متهمیږي. کله یو څوک یوه پیښه وکړي په نتیجه کې نور بې ګناه انسانان هم نو هغه هم تهدیدیږي. نو موږ د خارجي هېوادو څخه هیله لرو چې له افغانستان له ملت او له مهاجرو سره مرسته وکړي تر څو دی حالته هو سازمان ځان ته غوړه کی. خو زما له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده که لطفاً دغه انتخابات مفتي څه تشریح کړي، چې دا د څه دپاره دي، دا ادغام څه معنی، او بل څونه مهاجر دي په جرمني کې. نو دا زما دوه پوښتنې دي، که چیرې مستفه قانون صحیح ډول باندې ځواب راکړي نو زه خو به ډېره منندوی.
چې ښه فکر کوم د ما مایک څه ستونزه پیدا کړه، اوس سم شو. مننه توخی صاحب د تاسو له نظر او پوښتنې نه. بل اوریدونکی هم لرو، هغو ته به هم وخت ورکړو چې خبرې راسره وکړي.
سنجی صاحب سلامونه.
سلام علیکم، ستړي مشئ.
مننه روغ اوسېږې پاتون صاحب. سلامونه وایم محمد احمدي هم البته بغلان تاسو اړیکه روغ اوسېږي.
سلامت اوسې احمدي صاحب، مهرباني وکړئ. پروګرام خو به مو البته په یو شکل اورېدلی وي، بیا به یم تاسو ته ووایم چې جرمني کې د ادغام شوراګانو کې د افغان کډوالو د کامیابېدو په ارتباط دی چې له نیکه مرغه پاڅون صاحب شکر الله پاڅون یو له دغو وکیلانو دی چې تازه کامیاب شوی دغه منصب ته.
افغانان افغانان وطن دیا مشکلات مجبور دی روان جی بیا هم دا بعض افغانان چې د خپل عمر او خپل کار تیز دي، یعنی تخته نه کوي، مثلا د شخړې نور مشکلات نه راوړي، نو په دغه اغلب دوی سره وصل شي او یا رابطه کې شي، باید څومره چې دغه کامیابېدل چې د شوراګانو ته دی کامیاب شوی ده پاڅون صاحب، نو باید افغانان ټول دوی سره وصل، یعنی تقریبا وګوره چې دونه مشوره واخلي، دا لارښوونې ورته کړي، یعنی او عمر کې لږ درکو شو زر وکي یعنی افغانان په تماس کې سر وسیږي سره چې دا یو ښه کار ده ولې چې افغانان به سره نشته دي خو بعد بیا هم دوی نه مننه کو دا نشته وګړه نه دا جرمن ولا اوسېږي وګړي سي دي نو بیا هم افغانان سره ډېر سره سم ډېر اناسه کوي یعنی دومره خدمت کوي یعنی دومره خدمات ارزه کوي یعنی دغه ټول عمر خبرې دا خلک نو موږ باید داسې ونه کړو چې خدای نه خسال دی کیفو یو پسات یو مثلا نور مشکلات راولو نو عمر باید په دغه انانا دغه کلتور دغه تل کوم هغه چې باید هغه ته پابند وسیږي نو لکه پاسو چې ویل دي نو ته چا په هغه کې هو هم کار نه لري تقریبا موږ تاسو خپل الله دین مزار سره دغه کې هم کار نه لري او موږ باید پابند وسیږي دی عمر ته چې ولې دی موږ کې اسو دی په انشاء خبره دی په تور عمر کې موږ الته ګرځو را ګرځو نه هغه استفاده کوو نو په هغه کوشش کې څنګه سب دې د پیګوسی جوړ دې ساده کوشش کې صداقت ښه د بار ملکي سره وسیږي په دغه عمر زما یو سنا څه پلی کې څنګه زما په نظر زه ما دا یو پښتنه و څنګه چې په لږ در خدمت کې افغانان ته اوس خدای دې نور هم خدای پاک کامیاب لري مونږ نه غوښمو چې
سید ډیر مننه احمدی صاحب کورودان البته توخی صاحب مخکې پښتنه وکړه چې څومره افغانان به وسیږي د راپورو په اساس نږدې 400,000 او په ځینو راپورو کې ویل شوی چې 400,000 او 240,000 افغانان چې په غو کې د جرمني د پاسپورت درلودونکو افغانان دي او هم شامل دي او نور ګڼ نور افغانان چې په وروستیو کلو کې جرمني ته کډه شوي دي هلته اوسیږي په دې لحاظ باندې جرمني په اروپا کې د افغانانو تر ټولو لویه کمیونټي لري او هلته اوسیږي البته نسبت نورو هیوادو ته په غربي هیوادونو کې جرمني د ډیرو زیاتو افغان کډوالو کوربه دی تر هغه وروسته بیا امریکا د شاوخوا دونیم تر درې لکه افغانان هلته اوسیږي خو په ګاونډیو کې بیا ایران او پاکستان په لومړی او دویمه درجه کې دي د ترڅنګ د ادغام د شورا په اړه هم دوی ویل البته پاتون صاحب مکمل جزئیات ورکړه خو د ادغام شورا په ټوله کې د کډوالو د مدغمیدو په رابطه باندې دا چې په بیلابیلو برخو کې هغوی په څه شکل باندې د جرمني له شته خدماتو او سرویسونو څخه استفاده کولی شي د ژبو مکتبونو کورونو همدارنګه نورو ټولنیزو خدماتو په برخه کې د ادغام شوراګانې هڅې کوي چې له سیمه ییز حکومت او ښاروالیو سره د دغو کډوالو ارتباط برقراره کړي او په دې برخه کې لا زیات اسانتیاوې رامنځته کړي هیله ده چې د دوی پوښتنې ځواب شوې وي البته پاتون صاحب ته مې ځکه اونه ویل چې په اول کې تاسو ویل خو بیا هم غواړی لنډ اشاره کولی شي په دې رابطه باندې مهرباني
بل سره زه چې تا ډېر ښه تشریح ورته وکړه دوی په لنډه توګه ورته وایم تو خو چې د درام شوراګانې لوی هدف اداره چې څنګه راغلي کډوال د المان د ټولنو برخه شي او د دغه کار د تصراوي لپاره د ادغام د شوراګانو غړي د کډوالو د سیمهیزو چارواکو ترمنځ د رابط حیثیت لري او دلته به کده کډوالو څه غوښتنې څه پیشنهادونه څه مشورې یا د خدود ژوند د بهبود لپاره کوم په وړاندې خندونه دا کولی شو موږ مستقیما د رابط په توګه له ځایي مسؤلینو سره شریک کړو نو د ادغام د شورا هغه اساسي موخه لري چې خلک څنګه د دغې ټولنې برخه کړو
بله مننه کوم پاتون صاحب تاسو ډیره مننه چې د پروګرام تر دې د مر سره پات شو زین نور مسائل هم شته چې هغه هم البته تاسو ته زحمت درکول تاسو به وپختو د ادغام د شوراګانو لپاره څومره مهمه ده چې د افغان کډوالو کمیونټیانو ته خدمت شي په تیر په زینو مهمو مسائلو کې لکه د کورونو په نیولو کې د زینو نورو برخو لکه د سوشل خدماتو همدارنګ د زینو نورو روغتیاي برخو کې چې کوم ستونزې موجود دي هغه د خدماتو لاري څومره دغه شوراګان کار کوي او څومره کارونه اغیزمن تمامیدای شي
په دې برخه کې لکه څنګه چې ما د پروګرام په سر کې اوسې اشاره ورته وکړه یو نوې اړتیا شته ده کډوال چې دلته راځي ژبې نه وي زده د جغرافیې اړخ دلته بلد نه وسی له خلکو له چارواکو سره بلد نه وسی له ادارات سره حتی د ځینې ادارات چې دوی ته په ځینو خطونو کې په نښه شوي وسی دوی د دوی په منځلو کې ستونزه لري دغه شوراګانو غړي له دې وړاندې ځینې اجتماعي سازمانونه دلته و چې دا کارونه کول اوس هم لګې دي کوي خو دغه ستونزو په حال کې دا ډېر مؤثر تمامېدای شي ډېر مثبت تمامېدای شي دا د دوی یو له کارونو هم ده چې څنګه د خلکو لپاره د خلکو سره د ستونزو په حال کې مرسته وکولی شي د کورونو پیدا کولو کې زه دا فهم چې ما پخپله چې په المان کې ژوند کوم یو کال او څلور میاشتې په ډېرو ستونزو کې ژوند وکړه. زه خپله شخصا په دې نه توانم چې ځان ته کور پیدا کړم. د همدغه سې یوې ټولنې له لورې چې هغه د ادغام شورا نه ولې اجتماعي سازمان و، له هغې نه مې مرسته وغوښتله، یو اجتماعي وکیل نه مې مرسته وغوښتله. تر څنګ مې دلته زما نور ځینې دوستانو چې له 15 کال نه په المان کې اوسېږي هغوی سره چې بلد شوم له هغوی مې مرسته وغوښتله. خپله ستونزه مې ورته وویل په کوم ځای کې چې زه اوسېږم، ځای کوچنی دی، دوه کوچنۍ پوټې زما کورنۍ فامیل غټو او دوه کوچنۍ کوټې زما لپاره بسنده کوي. په ستونزه کې دوی راسره د کور په پیدا کولو کې مرسته وکړه. بالاخره په المان کې یو ښه کرای کور څښتن کړم. نو دا مثبتې تمامې ده چې دا د کډوالو لپاره د یوې ښې مشورتي مرجع، د یوې ښې د غوښتنې او د ستونزې د رسولو مرجع. دا که حل کېږي که نه حل کېږي، ځکه دا دوی په صلاحیت کې نه ده، دا یعنې د ادغام شوراګانو په صلاحیت کې نه دي، ولې د ستونزې او د مشکل د رسولو یو پول شو، یو رابط شو. نو دا مثبتې تمامې ده چې څنګه ده.
مننه کوم پاتون صاحب. البته دا پوښتنه اوس چې مطرح کوم، ځکه هغه کوم چې لکه څه د نورو ځینو افغان فعالانو یا ځینو افغانانو لپاره هم د تشویق وړ وګرځي چې هڅې وکړي د تاسو په شان خلکو. زه غواړم دغه د کوم ادغام شورا کې چې تاسو نوي غړیتوب ترلاسه کړی یا وکیل یاستئ، منتخب شوي یاستئ، په مالي برخه کې آیا دومره کافي امتیازات او امکانات تاسو وکیلانو ته برابروي چې وکولی شي خپل ژوند پی وچلوي که څنګه؟ ځکه چې په المان کې خو به طبعا که کار کوئ نو د سوشیال د خدماتو نه به ډېر نه برخمنېږي، یعنی د کور کرایه به تاسو باندې قطع کیږي، نور امکانات به کم درکول کیږي او تاسو به مستقل کار کوئ. یعنی کوم امکانات چې تاسو وکیلانو ته درکوي د ژوند کفافه کوي که څنګه؟ دا پوښتنه را ولاړه سوه. البته نه وایم چې دقیق څومره، اما د امکان تر حده
سرنګ صاحب که رښتیا درته ووایم، تر اوسه د مالي مسایلو په اړه داسې ډېر دقیق معلومات هم نه لرو او داسې ډېر په دې برخه کې مونږ هڅه هم نه ده کړې چې دی څومره معاش به لري، څومره امکانات به لري. خو ولې چې په لومړنیو میټینګونو کې، په لومړنیو ناستو کې په دې باندې مونږ بحث کړی، یوازینی مونږ ته دا ویل کېده چې دا یو اجتماعي سازمان دی یا لږ تر لږه د یو 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 فریلانس خدماتو یوه برخه ده. نو د امکاناتو به داسې څه پکې نه اوسي، نو موږ به خپل کار هم کوو، د خلکو خدمت به هم کوو.
ځکه مې ویل چې په افغانستان کې خو نامې خدا وکیل صاحبانو ډېره دارایي درلوده، جایداد درلوده او ډېر ضرورت به نه و دي اکثرو وکیلانو د پارلمان معاش ته، یوازې به د امتیازاتو په خاطر راتلل چې د پاسپورت برخمن سي او خپل تجارتونو او کارونه به وکړي. یعنې د اسانتیاو نه دوی ډېر مستفید کېدل، لکه څنګه چې په دوی باندې ګڼ انتقادونه وو. خو په المان کې تاسو اشاره وکړه چې باید نور کار هم وکړي.
بله، دلته به دا یو ډول اجتماعي کار دی، هغسې د مادي ګټو څه پکې نشته. خو دې شورا ته چې څوک راځي هغه لږ تر لږه د المان قبولي باید ولري، که پاسپورت ونه لري نو د المان قبولي باید ولري.
بله، سلامت
اوسئ پاتون صاحب، رسمي اجازه باید ولري.
بله بله، مننه پاتون صاحب. تاسو ته به لږ نور وخت هم درکړو که وروستي پیغامونه څه لري د ادغام د شورا د یو غړي په صفت باندې یو افغان کډوالو ته چې د تاسو په ښار او نورو ځایونو کې دي، خصوصا ځوانان، که څه پیغام ورته لري مایک د تاسو په خدمت کې دی.
زما هیله له افغان کډوالو نه دا ده چې خپل یوه ثانیه وخت هم بې ځایه مصرف نه کړي، بې ځایه تیر نه کړي. دوی اوس د دغې ټولنې برخه ګرځېدلي دي، که دا زمونږ خویندې دي، که دا زمونږ میندې دي، که دا زمونږ ځوانان دي، که زمونږ ورونه دي، ورېرونه دي. دلته ډېر فرصتونه شته، دوی باید له دغه فرصتونو نه ګټه واخلي. ژبه باید زده کړي، ژبه لومړیتوب دی، ژبه باید زده کړي، له خلکو سره باید اړیکې جوړې کړي، د دې ټولنې له وګړو سره باید اړیکې جوړې کړي. چېرته دوی اړیکې جوړې کړي، د دوی اړیکې د دوی د راتلونکي ژوند تضمین کوي، د دوی د راتلونکي ښه ژوند لپاره یوه لاره برابروي. زما لویه هیله له دوی نه دا ده. متاسفانه ځینې ځوانان چې دلته راځي هغسې چې تمه ورته د کورنیو ده، هغسې چې تمه ورته د خپل فامیل ده، چې په کوم نیت یې رالیږلی دی، په هغه لاره باندې نه ځي. زما له ځوانانو نه هیله دا ده چې هېڅکله باید نشو ته مخه نه کړي، تمنه له بېلابېلو هغه لارو نه ډډه وکړي چې د دوی ژوند او مسیر منفي لوري ته بیایي. دی اروپا کې یو 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 خبره ده وی ک خلاړي نو خوشي او ک یو دم د خو وخوي دا په بدلاړي نو په عمر به نشه راپورته کړي تل ډیر خلک چې لویدلی به نه راپورته کوي نو دا خصوصا نوې راغلي کډوال نوې ځوانان چې دوی نه زما هیله دا چې لسر له وسه ځانته موخه وټاکي او دغه موخه د تعقیب لپاره ګام په ګام کار وکړي.
بلې ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی شکر الله پاڅون د جرمني د یوې سیمې د ښاري ادغام د شورا غړی له تاسو مننه چې له موږ سره مو په دغه پروګرام کې خبرې وکړلې مفصل معلومات مو راسره شریک کړه حوصله مو وکړه ډېره مننه. له تاسو اورېدونکو هم مننه کوم چې د ازادي راډیو د ځوان فکر دغه پروګرام مو تر دې ځایه تعقیب کړ. البته په دغه پروګرام کې مو په جرمني کې د ادغام د شوراګانو په ارتباط خبرې وکړلې چې د ادغام شوراګانې په محلي کچه باندې څه واکونه لري. بیا به هم تاسو ته وایم چې دغه شوراګانې که څه هم چې اجرایي او الزامي صلاحیت نه لري یوازې د مشورې تر حده به کار کوي خو په سیمه ییزه کچه باندې د کډوالو د کمیونټیانو ټولنو او د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د یو رابط حیثیت لوبوي او په ځینو خاصو مسایلو کې سیمه ییز چارواکي ښاروالۍ پولیس او نور خلک او چارواکي له دوی مشورې پروګرامونه او پروپوزلونه غوښتلی شي او دوی مسایلو ته غوږ نیولی شي. البته مهمه ده چې څومره سیمه ییز چارواکي د دوی په خبرو او په وړاندیزونو باندې غور کوي چې بیا په خپلو عملی پروګرامونو کې ترې استفاده وکړي. خو هیله شته چې په جرمني کې د ادغام د شوراګانو لاري اکثر بریالي افغان فعالانو کولای شي د افغان کډوالو په تیر هغه چې لستونزو سره مخ وي د ستونزو پراکه مخ کې مرستي وکړي ځکه چې د راپورونو په مخ په جرمني کې کډوال په تیر بیا افغان کډوال لبیلابیل لستونزو سره مخ دي او دوی ادعا کوي او وایي چې په جرمني کې په بیلابیل مسایلو کې افغانان کسام چې ډیر کم مسؤل بلل شوی دی خو بیا هم د ایستلو له خطر سره مخ دي او په ټوله کې په عمومي شکل باندې له دوی سره برخورد کیږي. له تاسو اوریدونکو مننه کوم چې دغه پروګرام تعقیب کړ. د ازادي راډیو په ویب سایټ کې به دا پروګرام برته پروت وي تاسو یالته هم اوریدلی شئ. کور مو ودان.
पताता पाती चशी या बमाता पाती चशी वले वले दास्योशी वले वले दास्योशी ची गुलाब गुलाब स्वानान में उप्रदे मस्तोरे मलशी کرے ڈوڑے دے گرما دمنگیو بسڑی شی تا پترنگ پترنگ وختونا تا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولے والے داسیو شی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے مرشی چی تو آتا کلاس پورتا چې دوه تا کلا سپورتا پلیا پندرا پسنا شي ونه ونه داسيو شي چې ګلاب ګلاب ځوانان مې په پرده مزدورې مړ شي
بس یو دے زما سڑکو خامخا زڑ گو دیر ضرور کوی خلق گوری زور ستوری خلق دل تگی او سو یارا دیر خارزن خوری خلق دیر خارزن خوری خلق